لامبرتان مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوه بل خبرونه کې مزنور یاسنوري هر کله کوم و بهوري چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډیر هغه غړي مجازات کړي چې په کندهار کې خپل پوسټ طالبانو ته پرخې دي. پر دې او ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خلم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کړی څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو واسطې ټکوي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د ملکچی پلاوی د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانگزی دا خبره پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو په مهال وکړه او د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل. وی ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلاره موافقې ته رسېدلي دي. کابل خاروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریکه شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو څارنوالۍ ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې وه چې د ناقانونه ګمارنې کړي او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو دی غونډې ته رانغی نو د ده لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونړ کې د پیازو او الوګانو د ساتلو اتیا سړي خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت پکې د پیازو د ساتلو لپاره دي او څلوېښت پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دي ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په مجموعي شکل سره څوارلس سوه څلوېښت ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدلی شي.
پر دې خونو 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسلګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼه ګوڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل دیرش ساعته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون ترسره کړ. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي ته چمتو دی. د امریکا هوایي ځواکونو ملکونو په تیرو 15 ورځو کې پر سیمه 2 الوتنې کړې دي. جنرال مکنزی وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگټن کې د اندېښنې شته چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشعبی ځواکونو مرستیال ابو مهدی المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په 3 د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون د هېواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر 2 چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا انکارونیلس رویس او ترنوال رامون اسپینوزا شتمنی په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له 8 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانې وزیر سټیفن منوچن د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څنګه په فساد ککړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا اوسې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ان تکي اور یا ازادي رادیو ټکي کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی هغوی مجازات سو بندیان سو.
د افغانستان جام څلۍ چې د نړۍ دویم د خښتو څلۍ بلل کیږي د آیسیسکو سازمان کې هم ثبت شو. په پکتیا کې نجونې او ښځې په ښاري سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ د ځانګړو ځایونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني به نن د کورونا او باز ضد د فایزر بایونټیک واکسین ترلاسه کړي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړي.
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کندهار کې پیښ میرول سوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 پوسټې پرې خې دي. امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغه مجازات شوی. خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلې دي. په دې وروسته کې د کندهار له ژړې په ګډون د یو شمېر ولسوالیو څخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول شوی دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشا کېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړي وي. البته کوم کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړي دي هغوی مجازات سو بندیان سو. کوم کسانو سره په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی او غوی دی خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل شو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په وروستیو اونیو کې طالبانو ته پریښې دي. د کندهار ولی حیات الله حیات دې اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشا شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژیړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښې دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشا شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
ضرب ولسوالیای ژیړی، ارغنداب، میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژیړی، ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوې دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیری ترې پشا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نامنیو د روانو نامنیو او د غرض د رسنیو پر کارکونکو او مدني فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي پر موضوع خبرې کوو. په تېر بیا له دې اړخه چې د افغانستان حکومت پرون وویل چې دا د طالبانو د سولې له خبرو سره د ستراتیژۍ د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې حملې کوي خو مسؤلیت یې نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي سیشن بی به بیا د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاوي دی. قطر په پلازمینه دوحه کې سره کینی او د خبرو دوهم پړاو به پیلوي. په لومړي پړاو کې دواړه لورو د خبرو پر کړنلارې سلا کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان جام چلی چې د نړۍ دویم د خښتو چلی بلل کېږي د آیسیس کو سازمان کې هم ثبت شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې څه موده وړاندې د دې وزارت له لورې د آیسیس کو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې وې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه نامتو فرهنګي میراث هم په دې سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلی له دې مخکې په یونسکو سازمان کې هم د ثبت شوو فرهنګي میراثونو په توګه ثبت شوی. نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی. د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو آیسیسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي، علمي او ښوونی سازمان آیسیسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستانی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي چې آیسیسکو په خپله درېمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایي صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل
د آیسیس یونسکو ادارې په وروستۍ فوقلاده ناسته کې چې د دوی تاریخي ابدي د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدی وي، د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او رجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د آیسیسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جامسلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه سلی د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د نوموړي په خبره د دغه سلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحکیماتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جام سلی په 12مه میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا سلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب سلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ سلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او سند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالبې د افغانستان په اړه لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلی دي. د مقالې لیکوال لیکي تر 2 لسیزې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمېر اصلاحات لیدل کېږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختریزې ډلې د قومندې یوه اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پرمختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. وروسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان به له افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 900 ملکیانو سره خبرې کړي او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شاید لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړی ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمېر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبانو ورته د فعالیت اجازه ورکړې. وروسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوي چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوې ده. ایمرجینګ کرکټ ویبپاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یو بل پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې هم ځکه ترلاسه کړي چې ور باندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکن سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د ځمکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالي به کابل په الوخیل سیمه کې پر 1,40,000 مکعب متر مځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالی لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالی د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان په شل اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
ازادي رادیو اوري په پکتیا کې خزه شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د خزو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکې نجلۍ پر غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کیږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د خزو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی وي زده کوونکي ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشتوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یوه بل زده کوونکي وایي له مطالعې سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شی ده خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست خو نور په بازارونو کې دا جن کې کتابخانې ډیر دي پکتیا کې. متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزې په نوم یوه بل جنۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتونونه شته. خو خزو او نجونو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاصه مطالعه کوو د ښوونځي کتابونه لولو باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په آزادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځي د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوې پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سهولتونه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی. خو کتونکو په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سمېوه نړیوال موضوع د کورونا موضوع. جرمنی به نن د کورونا وبا ضد فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي خو په ورته وخت کې برلین هڅه پیل کړې دي چې په آکسفورډ کې د کورونا ضد نوی جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي ترڅو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمني چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د کووید 19 ناروغۍ دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعت مخکې تر دې غوښتنې لندن د ټولې بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژره ازموینې غوښتنه پرون وکړه او ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شایي د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه ډوزه واکسین چې فایزر بی ان ټی کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډېر محدود تشلیل کړي. د برېټانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیايي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د آکسفورډ پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په برېټانیا کې اجازه ترلاسه کړه. برېټانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالتونو کې نسبتا ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنې 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 80 کلونو یې عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتا ژر خپرې شي او لومړی په برېټانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده. ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډېره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو برېټانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتا ژر خپرې شي او ډېره اخیستونکې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
او اوس به هم په هند کې د کروندګرو د اعتصاب په باب. په هند کې د کروندګرو اعتصاب دوام لري. د کروندګرو اتحادیې مشرانو تر شپږ ځلې زیات له حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او د کرنې د هغو دریو نوو قوانینو په وړاندې اعتراض څرګند کړی چې د دوی په وینا د دوی کسب ته زیان اړوي، خو حکومت بیا وایي چې دا قوانین د کروندګرو په ګټه دي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر څخه اورو چې راپور د اعتراض کوونکو په غږ پیلېږي.
دا په هندوستان کې د پولیسو او هغو اعتراض کوونکو ژغونه دي چې د کروندګرو لاریون کوونکو په ملاتړ د سې شنبې په ورځ په پټنا ښار کې د والي د کور مخې ته راټول شوي وو. لاریون کوونکي غواړي په دې هیواد کې د کرهڼې په برخه کې نوي رامنځته سوي قوانین لاغوه سي. په ګڼو ښارونو کې د دوامداره اعتراضونو پر مهال په نوې ډیلي کې د صدراعظم نریندر مودي حکومت یو اونۍ مخکې د کروندګرو مشرانو ته د نورو مذاکراتو بلنه ورکړې وه. د دغو لیدنو پر مهال د کروندګرو مشرانو ټینګار کړی چې دوی غواړي نوي رامنځته سوي درې قوانین له منځه ولاړ سي. د شنبې په ورځ د دسمبر په 26مه نیټه د سمیوکتا کسان مورچه په نوم اتحادیه د کرهڼې وزارت ته په یو لیک کې خپلې غوښتنې لیږلې. د ځایي سورج هندوستان ګوند مشر یوګندرا یادو اعتراض کوونکو کروندګرو ته وویل،
حکومت دې د غونډو په محل د کروندګرو لغښتونو ناسمه معنا نه تعبیروي او باید د کروندګرو په وړاندې خپل منفي تبلیغ بس کړي. ټول خبر دی چې حکومت د کروندګرو په وړاندې پروپاګند بیل کړی دی.
حکومت وایي دا قوانین چې په سپتمبر میاشت کې عملي سول کروندګر له ستونزو خلاصوي او هغوی به وکړای سي خپل تولیدات په بیلابیلو مارکیټونو کې وپلوري. حکومت ټینګار کوي چې لوی سوداګران، عمده پلورونکي او د خوړو پروسس کوونکي به وکړای سي چې له تولیدونکو څخه مستقیم تولیدات وپیری. خلاصګونو زره کروندګر د هندوستان د دغو درو قوانینو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت غواړي چې دا قوانین دې لغوه کړي. دوی په دې باور دي چې دا قوانین به حکومت ته واک ورکړي چې له کروندګرو څخه وریجي او اوړه پرته له تضمین سوي به یې وپیری. صدر اعظم مودی ویلي چې د سیاسي مخالفان د کروندګرو اعتراضونو ته لمن وهي. خو د سیاسي مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم تور پوری کړی چې دا قوانین یې د ګوتو په شمار سوداګرانو د ګټې لپاره را ایستلي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه دوهمه نیمایته نږدې شوې او وړاندې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبوک.
فیروزی غمه دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
په دې اړه به د ژوند په شیبوونیز خبرونه کې واوري او د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مهم د مساوات موضوع څېړلې ده. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کې دونکې دي مخکې ده چې د دواړو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي. تاسو را بولو د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د مشر په وینا اوربند به د سولې را روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. محسوم استانغزي دا خبره پرون په کابل کې ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې په یوه غونډه کې وکړه. تمه ده راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. کابل خروالی وای خروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو څرنولی ته معرفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزی آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه تړون د هېواد په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر دوو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که بیا هم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز خبرونې ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری ده. بشری سره تاسو خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول. چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي.